درنو افریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زه عصمت څاروان تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دی. وی پاکستانی وسطوال ډلې ویان ویلي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر پر مهال یو بیت څخه روغ وتلی. د فاریاب ولایت په قیصر او پښتونکوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسطوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتي سوي، او هغه دورونه چې په جرمني کې د وی تورستي حملې د طرحې د جوړولو په شک نیول سوي وو پرون بیرته خوشې سول. اوس هم بشپړ خبرونه. د وی پاکستانی وسلوال ډلې ویان ویلي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر پر مهال یو بریټ څخه روغ وتلی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د لشکري جنگوي العالمي د ډلې د ویان علي بن سفیان لخلي ویلي وو چې د یوسف منصور خراساني په نوم د دې ډلې پر مشر پرون په زابل ولایت کې د همدې ډلې د یو غړي لخوا برید وسو. نوموړي ویلي چې بریدګر د خراساني د ساتونکو په متقابلو ډزو کې وژل سوی. راپورونه وایي د برید په دې ډله کې د داخلي اختلافاتو څرګندونه کوي. د لشکري جنگوي پاکستاني ډله په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په لویو بریدونو کې ښکېله بلل سوې. له دې بریدونو څخه یوه یې په کوټه کې د پولیسو د روزنې پر یو مرکز او بله یې د شانورانی په زیارت کې و چې لسکونه کسان پکې ووژل سول. د فاریاب ولایت په قیصر او پښتونکوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې سوي. چارواکي وایي په دې نښتو کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل سوی او درې تنه نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیت امیر سمنوال میر امان الله ازادي راډیو ته وویل په قیصر کې جګړې د شنبې په ورځ هغه مهال زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د قزلر په کلي کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د نوموړي په وینا د طالبانو برید په شاتمبول سوی او وسلوالو طالب په جګړه کې وژل سوی. د فاریاب د امنیت امیر په وینا په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هم پر خشت په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره نښته شوي چې د ده په وینا دوه وسلوال پکې وژل سوي. د امنیتي چارواکي ویلي چې په دې نښتو کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او په بامیان کې چارواکي وایي دغلته د یوې نوې پروژې په بشپړېدلو به 1550 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی عمومي. د دې ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس سلیمان علي صادقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پروژه به چې 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د دشت سید په کلي کې جوړې شي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. هغه دورونه چې په جرمني کې د یوې تورستي حملې د طرحې د جوړولو په شک نیول سوي ول پرون بیرته خوشې سول. د جرمني د ایسن ښار پولیسو پرون وویل د دې دورونو چې په کاسو کې زیږیدلي په اړه یې شواهد ونه موندل. له دې کسانو څخه یو 28 کلن او بل یې 21 کلن دی. پولیس وایي دا دورونه یې پر یو لوی مارکیټ د احتمالي برید په اړه د استخباراتي اطلاعاتو له ترسره کولو وروسته نیولي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر نوویل د فلسطین په نیول شوې سیمو کې له اسرایلو څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د امنیت شورا رایه به د سولې معامله لا سخته کړي. ټرمپ په یو پیغام کې چې په ټویټر کې خپور کړی په عین حال کې ویلي چې اسرایل به په هر حال دا عملي کړي. د ښاغلي ټرمپ دا پیغام لږ وروسته له دې خپور شو چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت د دغه پریکړه لیک د نه ویټو کولو په خاطر سخت انتقاد وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړ توګه له لاسه ورکړی. مسکاو د عکس العمل د واشنگټن له اړخه د نویو بندیزونو په ځواب کې څرګند کړی. د امریکا متحده ایالاتونو په دې وروستیو کې د سوریې پر یو شمیر چارواکو او د سوریې په کړکیچ کې د رول لرلو له کبله پر یو روسی بانک بندیزونه اعلان کړل. متحد ایالاتونو د ټام بانک په نوم د دې روسی بانک د اجرایه هیئت نه غړي د بشار الاسد حکومت د مالی خدماتونو د برابرولو لکبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د بشار الاسد د کابینې شپږ وزیران او د دې هیواد یو هوایي شرکت هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې ور زیات سوی. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب د ښار په ختیځ کې په چاودنو کې دوه کسان وژل سوي او درې درش تنه نور ټپیان دي. د سوریه دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې په سیمه کې هغه چاودیدونکي مواد چې له یاغیانو څخه پاتې سوي وو چاودېدلی دي. د سوریه د دولتي رسنیو د راپور له مخې چاودنې په یوې ښوونځي او د سوکري په سیمه کې دې ښوونځي ته نږدې په یو بله ودانۍ کې شوي دي. د جرمني خبری آژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد سوی راپور ورکړی چې وژل سوي دوه تنه حکومتي سرتیري وو. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډلې ویلي پرون د حلب ښار په لویدیځ کې د اتارا پر ښار چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایي بمباري سوي چې شپږ تنه ملکیان پکې وژل سوي. او د چین دولتي رسنیو وویل پر آمو سیند د لومړني پل د جوړولو کار د شنبې له ورځې پیل سو. د دغه پل چې روسیا او چین سره نښلوي د جوړېدو وړاندیز یې 28 کاله پخوا شوی و او څه باندې یو کال مخکې د دې پروژې په اړه موافقه وشوه. دا پل چې 40 کیلومتره اوږدوالی لري د چین په هیلینګ چینګ ولایت کې له هی سرحدي ښارګوټي پیلېږي او د روسیې تر بلاکوفس چینسک پورې رسیږي. چین د دې پل په دریو کې یوه برخه او روسیا دوه نورې برخې جوړوي. روسي انجینران به د دواړو خواوو د وسلولو مسؤلیت هم په غاړه لري. د چین د ترافیکو اداره وایي چې پر دغه پل به د کال 3 میلیونه میټریک ټنه مال او 1.5 میلیون مسافر تګ راتګ کوي. ټاکل شوی ده چې دا پل د 2019 میلادي کال په اکتوبر کې بشپړ شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ساعت 10:02 شوې. افغانان او امریکایي چارواکي وایي د داعش ډله په افغانستان کې کمزوري شوې ده.
مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قمندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې د ډلې او نورو بهرنیو سخت دریځو سر راپورته کړی.
زمونږ ارزیابي دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته د جندولار ډله قرارګاه په کندز کې درکړی شي.
د بلخ سرپرست والي ولی لارک سره خبرې پیل کړې. په دې اړه په راپور کې د عطا محمد نور د پلویانو او اجرایي ریاست غبرګون اوري. په کندهار کې له انګورو د عبدو شو کاروبار وده کړې خو تولیدونکي د بازار موندنې غوښتنه لري.
اول په 2000 په 3000 وسو په 3000
موږ غواړو چې د زموږ
د ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون د ترافیکي پیښو د زیاتوالي عوامل وڅیړل. د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ په دې خبرونه کې 19 پروګرامونه مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په داسې حال کې چې داعش ډلې د افغانستان په څو نورو سیمو کې سر راپورته کړی، د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډله د پرلپسې عملیاتو په ترڅ کې کمزورې شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال کلیف لند هم وایي چې د څو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډله ځپل شوې او د وسلوالو شمېر کم شوی دی. په دې موضوع اجمل اند راپور لري.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرلپسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزوري شوی. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولي اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل، یا به د ځینو نورو سیمو څخه د دیش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره ووژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قومندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د دیش حضور شته دی، دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قومندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو پخلی کوي. تر دې څو اونۍ مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان هم په یوه خبري غونډه کې د زرغونې تورې یو او زرغونې تورې دوه په نومونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل:
Two operations have killed the
way pa di amaliyat ki pa afghanistan ki da islami dawlat da waslawal dal dulas muhim komandanan wo wajal shul pa di dal ki da dui mashar hafiz sayyid ham shamil wo pa di amaliyat ki da di dal le 25 to tardir shu pasalo ki swa kam ra kam shu da islami dawlat da dal da 500 pa shau kwa ki waslawal wo wajal shul do dui tar shul ziyat markazuna wo da rozani kampuna wajal shul mali shabaki gadi wade shwi aw pa afghanistan ki da daish to markazuna le dre bar khud dui ra kam kai da si chi da nangrahar da walayat le na hol swali دری ولسوالی ته محدود شو. په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي، له غور ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د ولایتي شورا استازو او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبې په ورځ آزادې رډیو ته وویل:
د شورا قومندانای اصل نو داش بیعت کردن.
ښاغلی قادری وایي شاولی د دوی قومندان دی چې له داعش سره بیعت کړی. نو مولي د وسلوالو جذبول چټک کړی او هڅه کوي چې د هوا په خکېدو سره نظامي حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وایي په غور کې د داعش ډلې وروسته لاغه فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکو په شمال کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړېدو له کبله درول شوي. نو موري په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جذب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د دې معلوماتو لمخې داعش په دې سیمو کې آن یو شمېر خزې هم د 10000 څخه تر 15000 کالدارو تنخوا په بدل کې خپل لیکو ته جذب کړي دي.
و موردل چې داعش په افغانستان په تیره بیا په ننګرهار ولایت کې ځپل شوی دی، خو لکه څرنګه چې اشاره ورته شوی وه که په ننګرهار کې ځپل شوی په یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش او ځینو نورو سختریزو ډلو سر راپورته کړی دی. په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې بهرنیو جنګیالیو هڅې پیل کړي څو په دې ولایت کې د تاجکستان پولې ته نږدې خپلې پوځي اډې جوړې کړي او له دې لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته امنیتي خطر پیښ کړي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واورئ.
په شمال ختیځ زون کې د 1700 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جندلات ترهګر ډلې پورې مربوط بهرني جنگیالي لکه چچن، اویغور، ازبکستاني، تاجکستاني او عرب پلان لري څو په کندوز کې د تاجکستان سرحد ته نږدې د خپل پوځي مرکزونه جوړ کړي.
زمونږ ارزیابي دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته دغه جندولا ډله د ازبک تورستان، د تاجکستان او د سیلغور، چچن او بعض هغه افراطي عرب د یو قرارګاه په کندوز کې چې او سرحد د تاجکستان سره داسې امیانه سره دی دلته ډېر فشار اچي که دی چېرته یو پایګاه پیدا کړی شي چې هغه خلک دلته انتقال کړي او دلته یو مصون ځای مګر پل کوشش به کوو تر اخري حده پورې چې دوی داسې خونسار کړو او خونسار شوي.
ښاغلی کامول زیاته کړه چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو همدارنګه د بهرنیو جنګیالیو ټول پلانونه شنډ کړي، خو نوموړي د بهرنیو جنګیالیو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل.
دا اوس ته مقطعات په خپله خود کفادي او د کولای شو مستقلانه ډول باندې کومک وکړي. صرف هوایي حمایه لري چې هغه هم زموږ د خپل قوای هوایي 500 لیوا تیاري دي چې هغه دوی سره په دې کې سره.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه پورې داسې چرنیز پوځي عملیات نه دی پیل شوی چې په پایله کې د دولت د سیوري لاندې جغرافیه پراختیا موندلې وي.
شما میبینین فقط مرکز شهر، هدف مدني ادارات دولتي و خانه های و نایه های شهر
وس مهال یوازې د ښار مرکز او دولتي ادارې د دولت په کنټرول کې دي، خو له ښار څخه بهر دولت خپل حاکمیت نه لري او د ښار په 2 کیلومتري او 3 کیلومتري کې وسلوال مخالفان حضور لري. په همدې حال کې د کندز یو شمېر اوسېدونکي وایي که چیرې دولت د ژمي په موسم کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو د هوا په ګرمېدو سره به کندز د جګړې په ګرم ډګر تبدیل شي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی وایي
دا مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا دولت نه پکار ده باید چې په دې باندې یو عمل وکړي که ونیکن د حالات ورځ په ورځ نور هم خرابېږي او چې حالات خرابېږي دې سبب د ژوند مشکلات نور هم زیاتېږي. نه تعلیم ته توجه شته چې امنیت نه وي، نه سوله را هېڅ شی نشي کېدی.
دغه خبرې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې څو ورځې وړاندې د کندز سیمه ییزو چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر وړاندې د پامیریو په نوم د ژمني تصفیې عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د څو وزارتونو چارواکو د 1415 نوي مالی کال فعالیتونه او د راتلونکي کال پلانونه ولسی جرګې ته وړاندې کړل. دغه مسؤلانو چې د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې خبرې کولې، د ظرفیتونو لوړول، د ملي او نړیوالو پروګرامونو پلي کول، د بودیجې مصرف او له فساد سره مبارزه په 1415 نوي کال کې د خپلو بریاو په توګه یاد کړل. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د وزارتونو د کلنۍ راپورونو د اوریدو په لړ کې ولسی جرګې د مالی، اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د بهرنیو او کار او ټولنیو چارو وزارتونو مرستیالان د خپلو یو کلنو فعالیتونو د وړاندې کولو لپاره غوښتي وو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دغه ناسته کې د عوایدو ډیروالی، په ګمرکونو کې د اصلاحاتو راوستل، د نړیوالې ټولنې د مرستو ترلاسه کول او د 1395 مریز کال د بودیجې لوړه فیصدي مصرف د حکومت د مهمو لاسته راوړنو په توګه یاد کړل.
د عادي او انکشافي بودیجې مصرف په 1395 لمریز کال کې 4.5% یعنې 3.5 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی، چې د تیر مالی کال په پرتله 25 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی حکیمی د اقتصادي پروژو په حکومتولۍ کې د اسانو خدماتو وړاندې کولو لپاره د ملي مشارکت د عامه او خصوصي پروګرامونو د قانون نهایي کېدل د مالی وزارت له هڅو څخه وبللې. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه د افغانستان د بهرني سیاست پراخول، د نورو هیوادونو سره د اړیکو جوړول او د مهمو ملي او نړیوالو ناستو تنظیم په 1395 مریز کال کې د دغه وزارت له مهمو فعالیتونو څخه یاد کړل. ښاغلی اندیشه د 1396 مریز کال لپاره خپل پلانونه داسې بیان کړل.
په پام کې ده چې په 1396 لمریز کال کې د خلیج په حوزه کې په شاوخوا 650,000 افغان کډوالو تذکیرې او پاسپورټونه وویشل شي. د 25 بهرنیو سیاسي او قونسلي ولایتي نمایندګیو ارزونه او پلټنه، د 4.5 میلیونو نویو پاسپورټونو چاپ او د ایران د شیراز په حیدرآباد او د پاکستان په لاهور کې د قونسلګریو پرانستل دي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر د فساد پر ضد مبارزه او د مهمو پروګرامونو د طرحو جوړول، په ځانګړې توګه د غیر دولتي مؤسساتو ارزونه د دغه وزارت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړل. ښاغلی عبدالستار مراد ټینګار وکړ چې د انکشافي پروژو د مشخص کولو لپاره به یو نوی پروګرام پیل کړي چې له مخې به یې د انکشافي پروژو په اړه معلومات وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې په پروژو کې د فساد په اړه تل انتقادونه شوي او وکیلانو په خپلو اکثرو ناستو کې په پروژو کې د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا هم په 1395 کال کې د دغه وزارت د طرحو او پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل او په دغه وزارت کې د ظرفیتونو لوړول، د فساد سره مبارزه او د سوداګرۍ وزارت سره د ایسا ادارې یوځای کول خپلې مهمې لاسته راوړنې وګڼلې.
په دغو دریو میاشتو کې چې د ایسا اداره په وزارت کې منحل شوي، له 6000 ډیر جوازونه اجرا او تمدید شوي او له دې لارې کوم عواید چې ترلاسه شوي 2.5 میلیون امریکایي ډالره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې تېره اونۍ د دفاع، مهاجرینو، قومونو او قبایلو، د کلیو پراختیا، اوبو، برېښنا، فایدامې او ترانسپورټ وزارتونو مسؤلین د 1995 کال د فعالیتونو د راپورونو د وړاندې کولو لپاره غوښتي وو، خو افغان کارپوهان د وزیرانو لخوا د داشن راپورونو وړاندې کول نمایشي ګڼي او وایي چې ولسته هیڅ ګټه نه لري. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالکبیر انجبر وایي وکیلان باید د راپورونو د کروالي لپاره د کال په اوږدو کې له ولایتونو څخه د بودیجې د لګښت په اړه ښه څارنه وکړي او د راپورونو د وړاندې کولو پر مهال له وزیرانو څخه کره او دقیقې پوښتنې وکړي.
ساعت لس بجې او شل دقیقې شوې. وسم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې په تړاو یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپلې نننۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي، د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قوت سره روانې دي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا د یو غړي قاضي محمد امین وقات په حواله راغلي خبرې روانې دي او ښایي قوي شي. په مطلب کې د ښاغلي وقات له قوله دا هم ویل شوي چې د افغانستان دولت هڅه کوي څو د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي او موږ دې هدف ته نږدې شوي یو. د لیکونکي په باور د افغانستان دولت د سولې دروازې نه دي تړلي او لا هم د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدلو په اړه ناهیلي نه دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې لیکلي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د افغانستان له سولې او امنیت سره د مرستې د موضوع په اړوند د پاکستان، روسیې او چین درې اړخیزه غونډه به د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په مسکو کې جوړه شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې پنځه پړاوه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په مطلب کې دغه شان یادې موضوع ته په اشاره له طالبانو سره د روسیې، چین او پاکستان د اړیکو خبره هم شوې ده. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان استاد محمود سیقل د ملګرو ملتونو د سالون پر خټین دیوال سوله ولیکله. په مطلب کې وړاندې راغلي د ملګرو ملتونو په سازمان کې د جاپان استاد په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته یو خټګر بیولی و چې د ګلکاری مزایاوي تشریح کړي. یاد خټګر د خپل کار په جریان کې د دیوال یو برخه کاګل کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په چینایي ژبه خپل یادګار پرې ولیکو. نور سفیرانو هم د زړه خبرې او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان استاد محمود سیقل د افغانستان په دوه رسمي ژبو پرې سوله ولیکله.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ته نږدې کسان وایي چې له خلکو سره د عبدالله عبدالله د شپنو نه عملي کېدل د دې سبب شوي چې د اسلامي جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور له ارګ سره خبرې وکړي. عطا محمد نور ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړي فرهاد عظیمي د ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تطبیق او د سیاسي نظام غیر متمرکز کېدل د دغو خبرو یوه برخه ده. په دې موضوع د مرزی احمدزی راپور واوري.
د اسلامي جمعیت اجرایی رئیس او د بلخ سرپرست نګدی کس او د ولسی جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې د نظام د غیر متمرکز کېدو او د سیاسي هوکړه لیک نه تطبیق د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ د خبرو د بحث یو برخه ده. د ښاغلی عظیمی په خبره د بلخ ولایت سرپرست د جمعیت په استازیتوب له ولسمشر سره وروسته له هغې د خبرو مسولیت واخیست چې د نوموړي په خبره اجرایی رئیس د خلکو او د اسلامي جمعیت پر وړاندې د خلکو ژمنې عملي نه کړي.
بله
بله، عبدالله سل په سلو کې ناکام دی او د خلکو او حکومت فشارونه د دې لامل شول چې اسلامي جمعیت په دې اړه تصمیم ونیسي. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې چې د اسلامي جمعیت په نفوذي سیمو کې امنیتي وضعیت خرابیږي او دغه را سیمه ییزې لوبې د دې لامل شوي چې اسلامي جمعیت اندېښنه څرګنده کړي. له دې وړاندې اجرایی رئیس سره دغه موضوع شریکه کړې وه، خو له بده مرغه نتیجه لاسته رانغله.
د راپورونو له مخې د جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور له ارګ سره خبرو ته وړاندې شوی چې په دغو خبرو کې ځینې هوکړې هم ترلاسه شوې دي، خو په تېرو ورځو کې د اسلامي جمعیت ځینو غړو ویلي وو چې عطا محمد نور نشي کولی په دغو خبرو کې د جمعیت ګوند استازیتوب وکړي. خو عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمی ویلي چې د جمعیت ګوند د ځینو غړو د اندېښنو له امله دغه خبرې له ځنډ سره مخ شوي خو متوقف شوي نه دي. د اسلامي جمعیت یو غړي شاولي ولا ادیب د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نور او ولسمشر ترمنځ خبرې فردي دي.
زما له نظر به مذاکره فردی وی هله لرم هر کار چې کیږي هر مشوره د اسلامي جمعیت لغړی په ځانګړي ډول د جمعیت اجرایی رئیس سره وشي.
خو آیا ښاغلی نور په دغه خبرو کې د اجرایی ریاست استازیتوب کولی شي؟ په دې اړه د اجرایی ریاست یو سلاکار سید آقا فاضل سنچارکی د شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې آتا محمد نور د شخصي مسایلو په اړه له ولسمشر سره خبرې کړې دي. ښاغلی سنچارکی وایي چې د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق د خبرو مسؤول یوازې عبدالله عبدالله دی، نه آتا محمد نور.
کومې
خبرې چې په جمهوري ریاست کې د آتا محمد نور په نوښت شوي د شخصي ستونزو د حل په خاطر وي؟ هو، هیڅکله دا خبرې د اجرایی ریاست او یا هم د سیاسي تفاهم لیک له متن نه استازیتوب نه کوي. استاذ آتا کولی شي چې د شخصي ستونزو په خاطر له جمهوري ریاست سره خبرې وکړي چې د بانکي حساب مسایل دي او بهرني سفرونه. خو د سیاسي توافقنامې د موادو په اړه د خبرو حق یوازې عبدالله عبدالله لري.
خو ښاغلي سنچارکی آتا محمد نور ته د نږدې کس او د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمي د خبرو په اړه څه ونه ویل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې له انګورو د آبجوشو جوړولو کاروبار وده کړې ده. دغه ولایت چې د انګورو بیلابیل ډولونه لري، له هر ډول څخه جلا جلا وچې میوې لکه ممیز، آبجوش، وڅکي او نورې ترلاسه کیږي. له بلې خوا د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې هر کال له کندهاره د شاوخوا اویا میلیون ډالرو په ارزښت د آبجوشو په شمول وچا او تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. محمد صادق رښتینی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د آبجوشو جوړولو یو مرکز ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
کندهار د انګور لس بیلابیل ډولونه لري، لکه شندخانی، سرسای، بلال، ایتا او داسې نور چې د ایتا په نوم له یو ډول څخه آبجوش جوړیږي. د کندهار باغ لرونکو سږکال د انګورو په پیداوارو کې د 40% زیاتوالي خبره کول، چې په دې توګه سږکال د تیرو کلونو په پرتله په آبجوشو کې هم زیاتوالی راغلی. د کندهار د ژړې پنجبایي معروف ډنډ او ارغسان له ولسوالیو څخه آبجوش ترلاسه کیږي. د آبجوشو جوړونکي سږکال د دې وچې میوې کیفیت ښه بولي، خو د نړیوال بازار غوښتنه کوي. د کندهار آبجوش اوس یوازې په هیواد کې دننه او بهر ته پاکستان او هند ته صادریږي. د باغ لرونکو په وینا که نورو هیوادونو ته په نمونوي توګه د آبجوشو صادرات وسي، نو ممکن مینهوال او رانیوونکي زیات سي. بل خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي بهر ته د آبجوشو د صادراتو دقیق ارقام نه لري. خدای اداره وایي چې هر کال له کندهاره د شاوخوا اویا میلیونو ډالرو په ارزښت د آبجوشو په شمول وچ او تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د سوداګرۍ خونې مشر نصرالله ظهیر وایي د کندهار د پیداوار لپاره بازار سته، خو د رسولو لپاره لار او امکانات نسته. د ظهیر په وینا تر ټولو جدي ستونزه د پروسیس او معیاري بسته بندۍ په برخه کې ده چې د نړیوال بازار غوښتنه نسي پوره کولای.
موږ پی خپل پیکن باید سم کو او دا وزن موږ نور دوغنه ډیر نه کوچ دی. سل کیلو ګونی کې هغه ته موږ خپل یو سټنډر د غور تماین کو چې موږ بیا د تاک تجارت سبا او دغه ته احتیاجی ته د میوې موږ دا واسو چې دی به تجارانو باندې پخس کی چې موږ وکولای شو چې موږ دغه پیکن په شر ډول باندې خارج یو ته ولاړ سي او بلته موږ مالونه په شتو ک باندې خرڅ.
انګور، انار، کشمش او وینځر د کندهار له مشهور میوو څخه ګڼل کیږي. د کندهار سوداګر او باغ لرونکي وایي د دغه میوو زیاتوالی د کوکنارو یو ښه بدیل هم کیدای سي.
د کونړ مرکز اسداباد اړوند نوابات په سیمه کې 200 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې چې تر اوسه د ویالې او سیند له اوبو استفاده کوله. دوی وایي په خوا به 2 کیلومتره فاصله مزل کاو او اوبه به راوړلې. په دیاره له کونړه روح الله انوري راپور راستولی.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی په نوابات کې د وستل شوی ژورې څا د ځانګړتیا او پاړه وویل.
کوم د تقریبا 15000 ډالر ډاکار د موسسې د فند څخه او تقریبا د 200 کورنیو د لپاره به دغه د اوبو سیستم دوی به ترنه استفاده کوي.
په کونړ کې د ډاکار خیریه موسسې مسؤل انجینر علی رحمان وای دوی د کونړ په بیلابیل ولسوالیو کې خلکو ته د څخلو پاکو او بود رسولو د پاره په سلګونو کوهیان وستلی.
په 2014 کال د شروع نه تر اوسه پورې څلور کوهیان وستلی دي د سولرای شبکو لپاره، چې په دې څلور کوهیانو کې تقریبا 215 پامیل دي. یو د شیګل پایپ سکیم دی چې هغه د ګریو ټیپلو پایپ سکیم دی د چینو.
د نوآباد د نرنګو د کلی یو تن اوسیدونکی وایي پوخا دوی د کونړ سیند څخه غیر صحی اوبه راوړلې چې تل به د ګیډې په درد اخته وو.
تللو به سیند له د سیند نه به مو اوبه راوړلې او په ډېر تکلیف، په ګرمۍ، په یخنۍ. مشکلات خو به دا وو چې مونږ به په کور کې نه وو، نو ماشومانو ته به ډېر غټ تکلیف وو. نو اوس په الحمدلله ډاکار موسسې مونږ ته اوبه د کویای مونږ ته ویست او د هغې نه مطلب مونږ ته د بمبې ولګولې او د بمبو نه مطلب مونږ ته دغه د اوبه مطلب تاسې په عمله نه چلته را روانې دي.
هغه وویل دوی موسسې او حکومت ته د کوهي پیپونو او د لمریز بریښنا د وسایلو د ساتلو ضمانت ورکړې او که هر څوک د اوبو د جوړ شوي سیستم کوم شی خراب کړي بیرته به یې جوړوي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس 10:30 دي. رحمت الله افغان د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې ویان ویلي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر پر مهال له یو برید څخه روغ وتلی. د فاریاب ولایت په قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې شوې. بامیان کې چارواکي وایي دغلته د یوې نوې پروژې په بشپړېدو به په 500 کورنیو د څښاک پاکې اوبو ته لاسرسی عمومي. هغه دورونه چې په جرمني کې د یوې تروریستي حملې د طرحې د جوړولو په شک نیول سوي وو پرون بیرته خوشې سول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د فلسطین په نیول شوي سیمو کې له اسرایلو څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د امنیت شورا رایه به د سولې معامله لا سخته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی. د سوریه دولتي رسنوی راپور ورکړی چې د حلب ښار په ختیځ کې په چاودنو کې 2 کسان وژل شوي او 33 تنه نور ټپیان دي. او د چین دولتي رسنوی ویل پر امور سیند د لومړني پول د جوړولو کار د شنبه په ورځ پیل شو.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. په همدغه صفو د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شق آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. د ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ناسم ترافیکي کنټرول او د مجازاتو نشټوالی په هیواد کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه وبلل. دغه کمیسیون یوې غړي پرون شنبه آزادی رادیو ته ویل که د ترافیک و پولیس خپل دنده سمه اجرا کړي او موټر چلون که هم ترافیکی قوانین رعایت کړي نو ترافیکی پیشی به کمیشی. په دیاره د واصل وصال راپور واوري.
د ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون د قانون پلي کېدل، منظم ترافیکی کنټرول او د معیاري سړکونو جوړېدل د ترافیکی پیښو په کموالي کې اغیزمن ګڼي. د دغه کمیسیون غړي برېښنا بدی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل کالی ورخه خلک ترافیکي قوانین نه مراتوي، نو له بل پلوه ترافیک هم خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه ترسره کوي چې له عملی د دې په خبره ترافیکي پیښې ډېرې کیږي.
د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو ډېر زیات لاملونه موجود دي چې له عملی ترافیکي پیښې او ستونزې رامنځته کېږي. له یوه اړخه د منظم ښاري سیستم او سړکونو نشتوالی دي، له بل اړخه خلک هم بی غوری کوي او ترافیک هم خپل دند په سمه توګه سرته نه رسوي.
اغلی بدیل حکومت غواړي چې په دې برخه کې قانون په ټوله یو شان پلی کړي او که څوک له قانون سرغړونه وکړي نو سزا دې ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ترافیکو ریاست د معلوماتو له مخې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 1,350 ترافیکي پیښې شوې چې ډېره مرګ ژوبله هم رامنځته کړې ده.
د دوی د شمیرو لمخه په دغه پیښو کې 923 تنه مړ شوی او 2019 کسان ټپین شوی دی. بلخوا یو شمیر مسافر بیا د ترافیکی پیښو د زیاتوالي لاملونه د موټر چلوونکو لخوا د نشئی توکو کارول او د پیسو په بدل کې یو شمیر موټر چلوونکو ته په غیر قانوني ډول د موټرو چلولو د جواز ورکول غني. دوو تنو عزت الله او رحمن الله ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل،
موټر اخته ده تاسو نه نشته ده لیسنس ته کومه کې عمل یو خو غیر قانوني ده بل ورانه موږ ورته ذهن نشته ده ورته ځه خلک ورته متحد ورته چې موټر چلانه کې حرکت وکړي.
او عزت الله هلات خو ده ده ورانه به توجه ده او د ټرافیک هم ده ترافیک تنه پختنه نه کوي چې لیسنس لري نه لري ډرایور نه پیسې در نه اخلي پوشو ځ خپل کار.
د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د پیښو عمومي مدیر عبداللطیف خیرخوا بیا دا ډول څرګندونې ردوي او وایي چې ډېر کله ترافیکي پیښې د موټرو لا ډېروالي او د معیاري سړکونو د نشتوالي او د چلوونکو د بې پروايي له امله کیږي.
دی
وایي موږ په لویو لارو کې ترافیکي کنټرول لرو او تر اوسه له دغه ډول مسایلو سره نه یو مخ شوي. د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د معیاري سړکونو نشتوالی دی او په یو مسیر کې د موټرو ډېروالی تر ټولو وروستۍ ترافیکي پیښه د کابل هرات د لوی لارې په اوږدو کې د فراه ولایت په مربوطاتو کې وشوه چې پکې 14 مړه او 120 ټپیان شول. د دې ترافیکي پیښې په غبرګون کې د هرات د ولایتي شورا لخوا د احمدشاه ابدالي د مسافرونکو شرکت دفتر هم په هرات کې وتړل شو.
په اورزګان ولایت کې له سلګونو بې ځایه شویو کورنیو سره د مالی مرستو لړۍ پیل شوه. له اورزګان د شریف الله شرافت راپور.
په اورزګان ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې او کډوالو چارو ریاستونو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د څلور میاشتنۍ جګړې له امله تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځای شوې دي. له بې ځای سوو کورنۍ سره که څه هم وړاندې تر دې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي، خو دا ځل له یو شمېر کورنۍ سره نغدې مرستې هم کېږي. د اورزګان ولایت والي محمد نظیر خروټي د شنبې په ورځ د مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د یونیسیر موسسې له لوري د 400 هغه بې ځای سوو کورنۍ سره چې د جګړې له امله زیانمن شوي دي د سل امریکي ډالرو نغدي مرسته کیږي.
هغه ممکن هده پورې چې موږ خپل کوشش کړی دی، دغه ټولې ادارې دي، تاسې میډیا دی، موږ هرې کومکي هغه ته تاسې د میډیا په حضور کې د ټولو ولسونو او هغه سروې ټیمونه چې دلته موظف شوي دي، دغه موسسات چې د اوس موږ مرسته کوو په دې کې موږ هیڅ تداخل نه دی کړی.
ښاغلی خروټي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی هڅه کوي څو په ولسوالۍ کې هم د بې ځای سوو کسانو لپاره مرستې ورسوي. له دې سره د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست رئیس عبدالقهار وایي که څه هم له بې ځای سوو کورنۍ سره د لومړنۍ توکو مرسته کېږي، خو وایي چې دغه مرستې کافي نه دي.
د روزګان د ولایت شرایط په دې وروستیو درو میاشتو کې ډېر سخت داسې په زیره سوی چې اوم کې ان د انسان د تصور څخه د باندې یو کار دی چې دونه ضرر ورته رسېدلی دی.
په اورزګان ولایت کې د صحیح کارکونکو د معلومات له مخې په دغه ولایت کې د څلور میاشتنۍ جګړې له امله وسلګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې هغه کسان چې نغدي مرستې ورسره وسوي له دولت څخه د مرستې مننه کوي.
نورې مرستې وکړي، نور یو دغه وکړي، کومکونه وکړي، یو کورونه مو ګرځه د خراب شوي دي وتللي دي. بین ډېر زیانونه ولاکه په دغه لار کوم بېخي ډېر زیانونه ته ورسې دي. ورور
دولت څه دا غواړو؟ فقط امنیت راته راولي، موږ کورونه دې خلاص کړي او موږ منطقه دې آزاد کړي، خپل کورو ته خپل منطقې ته ولاړ شو. جمعې دي دلته ګزاره په ښار کې نه کېږي.
د پداسیال کې د چې په اورزګان ولایت کې تر دې وړاندې د 2000 بې ځای سوو کورنۍ له جملې څخه د 2000 کورنۍ سره مرستې شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ژوند رنگونه.
تاسو نو لمړی خپل نوم راته وایي؟
زما نوم سمیرا دی. په یو ډول سي درک کار کوم.
سمیرا جانې، په اوسنیو شرایطو کې مثلا ځوانان د ډېر ټولنیز رسنیو سره سرو کار لري، فیسبوک او نورې کاري، تاسو څنګه دغه شبکې کاروئ؟
بله، چون همدغه انټرنیټي شبکې یا ټولنیز شبکې دي چې نن نړۍ په یو کلی باندې بدله کړې. نو موږ افغانان هم د هغې څخه وروسته پاتې نه یو، ورڅخه کار اخلو، ډېر کار اخلو، اما په مثبته طریقه.
او زموږ په ټولنه کې خو طبعا نجونې چې خواهی نخواهی له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، تاسو چې دغه شبکې کاروئ ځینې ستونزو سره مخ شوي یاستئ کله؟
ډېر زیات، لکه څنګه چې تاسو معلومات چې زموږ خویندې په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري، خو هغه چې که د باندې د کور څخه کار کوي او بیا د دغه شبکو څخه کار اخلي، خصوصا د فیسبوک څخه، واقعا چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي او خلک ورته مزاحمتونه کوي. بېلابېل د هغه په نامه باندې څو فیسبوکونه جوړوي، ډېر ناوړه کارونه کوي چې موږ هم د همدغه ټولنې برخې یو، موږ هم ورڅخه ډېر زیان لیدلی. خو هیله لرم چې زموږ خلک دا درک کړي او دغه شبکې چې نن راغلي دي دا یو علمي زمینه وبولي او د دې څخه مثبته ګټه واخلي، تر څو زموږ د هیواد په پرمختګ کې ورڅخه کار واخلي، په نورو بېلابېلو برخو کې یعنی مثبته استفاده ترې وکړي تر دې نه چې منفي استفاده ترې کوي.
او تاسو په نظر خپله نجونو ته مثلا څه کول پکار دي؟ کنه دوی چې زورول کېږي، دوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي چې له دغسې تهدیدونو نه په امان کې اوسي؟
دوی باید چې په خپله هم دوی ډېر عمده رول لري چې دوی څنګه کولی شي دغه مزاحمتونو څخه په امن کې پاتې شي، یعنی هغه څه خپاره نه کړي چې باعث دې شي چې خلک ورته مزاحمت وکړي، یا هغه تصویرونه یا هغه ویډیوګانې خپاره نه کړي چې دا دې لامل شي چې یو ځوان وګوري هغه یو بس پیغام دغه څخه واخلي او په دې باندې فکر کې شي چې دې ته مزاحمت وکړي. که دا په خپله هم لږ څه جدي اوسي په خپلو کارونو کې، هغه څه خپاره کړي چې واخ زموږ هیواد، زموږ هیوادوال او هر څوک ورته اړتیا لري. یعنی زه په خپله که د فیسبوک څخه کار اخلم، تاسې باور وکړئ چې هغه مثبت پیغامونه، هغه حدیث، یعنی بېلابېل مسایل اخلم تر څو خلک ورباندې پوه کړم چې دغه لاره سمه ده، دغه لارې څخه باید ګټه واخلو. خو که سمه استفاده چې وکړو دغه مزاحمتونه به هم کم.
مخکخې خزی
د کندهار د ځای چارواکو لخوا د جمعې د ورځې په پیښه کې د وژل سویو کسانو د نومونو لیست له ازادي راډیو سره شریک شوی دی. وژل سوي ښځې اصیله، شفیقه رسولي، نورزیه شیما، نجلا نیاز او فریده دي. اصیله 23 کلنه وه. دا په کندهار کې له 12 ټولګي فارغه وه او د طب د پوهنځي د 4 کال محصله وه. اصیلې 2 ورونه او 2 خویندې درلودې او دا د مور او پلار مشره لور وه. د دې ټولې خویندې او ورونه خپلې زده کړې کوي. پلار یې عبدالخلیل نومیږي او له 40 کلونو را پدې خوا د کندهار د عامې روغتیا په ریاست کې کار کوي. خو اصیلې د کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره غوښتل له خپل پلار سره مرسته وکړي او کار وکړي. د اصیلې له پلار عبدالخلیل سره مې د ده د زیارکشې لور په اړه خبرې وکړې. عبدالخلیل وویل چې اصیلې ته د واده لپاره مرکې ډېرې کېدې، خو د غوښتل لور یې خپلې زده کړې بشپړې کړې. کله چې په هوایي ډګر کې د دندو اعلان وسو، عبدالخلیل له خپلې لور اصیلې سره هلته ولاړ او د دندې غوښتنلیک یې ورکړ. اصیلې له 2.5 کلونو راهیسې په دغه دنده کار کاوه. عبدالخلیل وایي چې تر دې مخکې لور ته هیڅ چا کوم تهدید نه و کړی او نه هم دوی شخصي دښمني لري، خو دی وایي چې فکر کوي دا کار طالبانو کړی دی. د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله وفا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې که دغه ښځې کور ناستې وای نو نه به وژل کېدې. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلې دې خبرې دفاع وکړه او ویل چې ښځې باید کور کښېني. د اصیلې پلار هغو خلکو ته چې د وفا غوندې خبرې کوي داسې وایي:
داسې یو نفر چې د یو ولایت په سطحه یا د یو شورای ولایتي په سطحه یا د هېواد سطحه دغه خبره وکړي، د نور خلک څخه هېڅ ګیله نشته، څنګه سړی ګیله وکړي؟ او دغه وفا صاحب کوچنیانې ښځه دغه چې کابل ته ولاړ شي، هندوستان ته ولاړ شي، دوی خوشحاله دي چې نارینه تلاشي وکړي که یاد.
د دې پېښې بله قرباني نورزیه شیما وه. نورزیه 23 کلنه وه او یو نیم کال یې د کندهار په هوایي ډګر کې د تلاشۍ په برخه کې دنده ترسره کړې وه. دې تر لسمه ټولګي زده کړې کړې وې. د دې زوی مرتضی نومیږي چې هغه اوس یو زوی او لور لري. مرتضی د خپلې مور نورزیه په اړه راته وویل چې د پیښې په ورځ یې مور تر موټره ورسوله، خو وروسته ورته تلیفون وسو چې مور یې په ترافیکي حادثه کې ټپي سوې ده او په چینایي روغتون کې ده. مرتضی وایي چې مور ته یې 2-3 ځلې پر تلیفون نامعلومه کسانو تهدیدونه ورکړي وو چې باید خپله دنده پرېږدي، خو دی وایي مور یې دا تهدیدونه دومره جدي ونه نیول. د نورزیه میړه ضعیف دی او کار نه کوي. مرتضی وایي د او مور یې د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ ګټله. مرتضی په دواخانه کې کار کوي. مرتضی له دې پیښې وروسته د خپل ژوند او خپلو اولادو د ژوند په اړه سخت اندېښمن دی. دی وایي:
موږ خو دا مشکلات اوس یو، موږ غواړو چې مثال موږ ته یو بل ځای مثال راکول شي یا مثال بل خواته واستي. خپل حال ما جاړي ده ول دا شي د سپلر
پولیسو د نورزیه کورنۍ ته د دې قضیه د پلټنو په اړه هیڅ نه دی ویلي. نجلا نیاز بله شده و چی پا دیه پیشه که قربانی سوا. نجلا پا کندهار که زیجه دلی اولو یا سوی و. نجلا پینزوشت کلنه اول دولسم طولگی فارغه و. د کندهار د هوایي ډګر د ښځینه تلاشۍ په برخه کې یې دوه کاله کار کړی و او تر دې مخکې یې د کډوالو په ریاست کې هم دنده ترسره کړې وه. نجلا د قابلې زده کړې هم کړې وې او څو ځلې یې له یو شمېر موسسو سره سروې هم کړې وې. نجلا د دوو لڼو او دوو زامنو مور وه. میړه یې موټر چلوي. د نجلا له میړه نیاز محمد سره مې د هغې په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې میرمنې ته یې د هېڅ چا لخوا کوم تهدید نه و سوی، خو دی وایي له دې پیښې وروسته د خپلو اولادو پر ژوند بیریږي چې څوک ورته زیان ونه رسوي. دی وایي دولتي خلک ورته د فاتحې لپاره راځي چې دغه کار یې ژوند له نور زیات خطر سره مخامخ کولای سي. دی وایي چې میرمن یې ماښام تر ناوخته پورې ناسته وه او ویل یې خوب نه ورځي، سهار یې روژه نیولې وه. نیاز محمد چینایي روغتون ته ورغلی و او دی وایي په موټر کې یې د خپلې میرمنې نجلا تسپې د سکول او تلیفون وموندل. دی وایي کوچنیان یې په مور پسې ډېر ژاړي.
مازدیګر هم راته وایي وایي مور هم اوس راځي چې هغوی پسې کله به وظیفې نه راغلی، دروازې شاته به دروازه به یې وټکوله،
نیاز محمد وایي نجلا غوښتل په خپلو لوڼو او زامنو زده کړې وکړي او د دې غوندې تکړه او پر خپلو پښو ولاړ وي. نیاز محمد وایي نجلا ډېره مهربانه ښځه وه او له یوې بلې مېرمنې فریدې سره یې د خپل کار په ځای کې په دنده موندلو کې مرسته کړې وه. فریده 22 کلنه وه او په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې د دندې لومړۍ ورځ وه چې پر لاره په ډزو ووژل سوه. فریدې یوازې لومړۍ زده کړې کړې وې. دا واده سوې وه خو میړه یې له څلورو کلونو راهیسې په نشیي موادو روږد و. له فریدې دوه زامن او یوه لور پاته سول. د فریدې له مشر ورور لال محمد سره مې د دې په اړه خبرې وکړې. هغه راته وویل چې د فریدې میړه معتاد و او له خپله کوره به یې شیان غلا کول او څوک یې د اولاد د ډوډۍ ګټلو نه درلودل. تر واده مخکې د دې میړه د شاجي لالا نومي قومندان سره کار کاوه او هغه یې پر کورنۍ فشار راوړ چې فریده همدې سړي ته ورواده کړي. د فریدې ورور لال محمد مخکې موټر چلاوه خو اوس بیکاره دی. دی وایي له هېڅ چا سره یې دښمني نه درلوده او مخکې ورته چا تهدید هم نه و کړی. دی وایي
په دې وطن باندې زموږ سرونه قربان دي. خدا چې ناکې پېښې چې زموږ په وطن کې نور خلک یا نور خوندې د خپلې خواري څخه دربدره کړي. ډېرې ښځې بېرېدلې دي، اوس په دې څخه خبر شوي دي. هغه پر شپږ بجې سهار تللې کار ته، اوس پر اته بجې باندې خپل کار ته روانې دي. بېرېږي که یو موټرسایکل بغلته شي، که یو رکشا بغلته شي، که یو موټر، که یو څوک مو پورته نه کړي، یو څوک مو ونه ولي، ټوله خوندې داسې ودرولې.
50 کلنه شفیقه رسولي هم له هغو ښځو څخه یوه وه چې په کندهار کې د جمعې په ورځ په ډزو ووژل سوه. دې په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې له درو کلونو راهیسې کار کاوه. شفیقې لیک لوست کولای سو. د واده یې 1.5 کاله کېدل، درې لوڼې او درې زامن یې درلودل. شفیقې د زړه ناروغي درلوده او کله چې یې مېړه ته له روغتونه تلیفون وسو هغه داسې فکر کړی و چې د خپلې ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل سوې ده. د شفیقې مېړه محمد انور راته وویل چې تر دې پیښې مخکې ورته هېڅ چا تهدید نه و کړی. دی وایي
پولیس خو موږ ته جواب نه دی ویلي، هغه لا خو نو چرکي حمله شوې ده او داس دی داس دی په هغه ځای کې چې کم اسکر وه هغه دغه وویل چې هغه کم چا چې ټکان کړي دي داسې توپنچې وې چې پکې نه اورېدل کېدي.
د شفیقې میړه محمد انور مخکې د ننبایي کار کاوه خو اوس بیکاره دی او له حکومت غواړي چې ورته کومه دنده ورکړي چې د شفیقې له مړینې وروسته د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړای سي. دی وایي میرمنې یې له مجبورۍ په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې کار کاوه.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
گرانو اوریدونکو سلامونه او خی چاری د گردی غو زیارت نوم به مو حتمی اوریدلی وی دغه زیارت ته خلق د زیړی ناروغان بیای او هلته د خوردی او بندونو په واسطه درملنه کوي د گردی غو زیارت په ننګرهار کې موقعیت لري دا زیارت څه مخینه لري او یا د زیړی ناروغان په کې خکیږي او کڅنګه
دا تقریبا د 1500 کال مخکې زیارت دی نو د شخص نوم اصلا غوس ده دی
په زیړی کې خدا شینش لکه دوی کوم پریزونه ورکه وچه ډوډۍ ورته ورکه در څلوي خرز پوری پریز اوسی دا د لپاره نه ده خو دا باید ډاکټر ته لاړ شي د خپل متخصصین دی باید
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د ګردی غو زیارت ته ځانګړي کړې ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو کله چې د جلال آباد له ښاره د تورخم په طرف حرکت کوي له شاوخوا 45 کیلومتره مزل وروسته د مومندري ولسوالۍ راځي دلته د جلال آباد تورخم د لوی لارې په سر یوه لویه هدیره موجوده ده چې دا هدیره او ورسره یو زیارت د ګردی غوث په نوم یادیږي د دغه زیارت پر وړاندې دا عقیده موجوده ده چې دلته د تور سپین او زیړ زیړي ناروغانو درملنه یوازې د څو بندونو په واسطه کیږي نجیب الله درویش وای چې ګردی غو زیارت دی و عارف او صوفی و چې سلګونه کاله په خوا په دغه سیمه کې میشت وو نو موړې زیاتوي
ګردی غو زیارت چې دی د تاریخ چې څومره خدمات لري او څومره دا لرغونی دی دا تقریبا د 1500 کال مخکې زیارت دی نو د شخص نوم اصلا غوث ده دی دا بلکې په طریقه او تصوف کې یو شخصیت دی شوی دی چې دا په مقام د غوثیت کې ده خپله په مقام د غوثیت کوه او په طریقه د قادری شریف کوه ډېر په خپل وخت کې ډېر یو ښه عالم ډېر ښه فضیلت ماب او ډېر یو باروسوخه شخصیت دی شوی دی چې عامه منطقي کې په مومندرۍ کې دا موردین او مخلصین دروده او بل وفات نیم د زیارت نه خلق توسل او تبرک کوي اخلي او بعض کسان زی د خپل ماشومان لپاره زیړی لپاره نونو تکلیفونو لپاره بندونه اخلي او واته کوم ملنګان کوم مجاورین چې دی خلق ته دواګانې اغوکي
د ده په خبره چې د ګردی غوث په اړه دا عقیده موجوده ده چې د ګردی غوث له زیارت کولو وروسته د ده لمسیان لوري ناروغانو ته دم شوي بندونه د زیړی ناروغي ښه کوي او یا هم که د کوم کس دغه بند په غاړه وي نو د زیړی له ناروغۍ بچ کیږي شپېته کلن رحمت الله چې د ګردی غوث زیارت سره نږدې اوسي وایي چې هر ورځ دغه زیارت ته ناروغان راځي او د خپلې ناروغۍ د درملنې لپاره بندون اخلي له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې د اورېدو بلنه یې درکوو
بس دا د ولي او د اورېدو داسې عقیده په عقیده باندې برابر دغه شخص په دغه ځای کې اوسېدو ډیر پوخانه دا ډیر پوخا زمانه نه پم دې ځکه اوسو بوسیدو دغه بندونه وای کول د زیړی بند زیړی بچا باندې ورګي دلته به وراله بس بند به ورته وکي
هغه وخت کې ډاکټران وو نو څنګه
یار دسه ډاکټران دسه وو دسه کم کم وو دسه ډیر نه وکنه اکثره دا طبيبان وو د بابت به کول د دې بوټو د دغه نه به دغه راخستله دې نه به د وی جوړول او کافی به جوړول دا به ورکولې او بس په هغه سیستم باندې بس د خلک ور سره خکیده دا په دغه ځای کې ډیر پوخانه پاتې شوی او پام دې ځای کې پام دې روزه کې پام دغه ځای کې وفات شوی مو بیا د کم خلک رالو بس د خپل پد رانوي سره په دغه سره په دغه ځای کې خخ کې او بس یو جنډي په ودره ولا عقیده برابر و دغه دم دوی لګیدل په خلکو باندې په زیړی باندې
لری کې دوه اوس مجاورانه پیدا شوی کنه
لکه دای چې و د منجاورانو دغه دندې په دغه کې د مریدان وایدو لکه ما مریدان لري کنده دا ورسره وبسندو ته به اجازه ورکړله او بس وصیت ورته وکي بس دغه بندونه تاسو کوي بس ورکوي ما درته اجازه ده اما هغه وسم دغه میاګان نو میګي میاګان په نوم باندې خلک دي هم دغه میاګان وس بندونه هم جوړي پندغه د سرک په دی غاړه په دی روزه کې ناسي څوک هم د سیته نه وړي څوک ورزي و ما غ زیارت کوي
او پیسیم څوک ورکی کی
بس کچا ورکړي ورکړي به کنه غوړي نه
احمد نبی بیا د خپل یو گاونډي کیسه کوي چې د مړی ناروغي درلودا او دغه زیارت ته په ورتک سره ناروغ جوړ شو
ل جلال آباد خانه چې وزه تر هم په لور شیدې دغه ګردی غاف په نوم زیارت ده
لار ورته ګرځیدل ده مومندري ورسوالي ته لار ورته لا خاص کچره دي چپ لاس لار ګرځیدل ده عملته ګردی غازی یاره ده ډیر پاک شخصیت چې میالي صاحب شاګرد او خلکوي هغه د زیری لپاره خلک ور دي او دغه لپاره د خوراک لپاره خو د خوراک مختلف ور دي چې داسې ماشوم دي موږ په قومونو کې هغه اتنه کې د ډیر وخت خوراک دوام کړو نو دلته ور لګي مال ګرته پښتون کې واچول او لګي د خټاند منجور په ته بل او باندې ورته چې ډیر روغ تار او پغه کې لرګي لرګي وړکی وړکی شي کړی ټومبلی هغه چې پښتون کې ورته چا په کومه خاصه دغه شخصیت په پاکوالي سره د خوراک مکمل جوړ
د وای چې دغه زیارت ته ځانګړي عقیده لري او د تقدس په سترګه ګوري د بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو میراجان سخاوی وایي چې ګردی غوس په بند کې راغلي کسان باید ځانګړي پرهیز وکړي
هلته خلک مریضان ورزی دا زیړی والا مریضان چې کوم دي دا ورزی او هلته ولا غ منجاوران د زیارت چې دی غو ولا یو دغه کې بند ورته کوي غاړ کې ولا چې نور خګیدون کې غلو ذات ته خو یو هغه مګې مولا د کیو چې هغه ولا ور کیو څنګه یو بند ولا غاړ کې ور چې دا ور کیو بس پاریز ولا خې چې دا هغه خره مثال دا خره دا مخره دا خره دا سیو پاریز وته خې
دغه په خبره چې تر اوسه ډیر کسان لیدل چې د زیړی د ناروغي د درملین لپاره د زیارت تتللی خو تر اوسه پوری یو هم نه دی خښوي سخاوی زیاتوي چې زیارت له دا ډول تګ باید خلق ځان وساتي
زیارت له تک خدا د پیغمبر اسلام د لغه نمو خو کار نه دی چې دا لړ شي ځکه چې زیارت لطک تک زیارت خو سړی لا شي دوا وکي دغه مړو مردگان دي دغه لپاره دوا وکي نه د دې لپاره چې سړی لا شي ځان دغه وکي چې ولا زیړی مې دی یا مې بلشه دی بلشه دی زب خشم خو کوم کې خو لوی ذات دی مزما دغه د زیارت په دې باره کې څوک لاړ نشي
د داخله ناروغي او معالج ډاکټر امین بیا وایي چې یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې د زیړی په بند خوشوي دي خو د یادو کسانو د هکېدا ایوازینې لامل پرهیز دی
خو مونږ ته خبر داسې ده چې هغه په خپل باندې دوی ته غټ پرهیز ورکي او په زیړی کې خدای شینش لکه دوی کوم پرهیزونه ورکي وچه ډوډۍ ورته ورکي در څلوي خرز پورې پرهیز وسی دا دې لپاره نه ده خو دا باید ډاکټر ته لاړ شي د دې خپل متخصصین دي باید دا وځ د سیندنه دا چې په دې معنی چې ولا ته پرهیز وکړه به جوړ شي زیاتره مریضان موږ ته راځي هغه په دې طریقه باندې نه جوړ شي هغه مریضان راځي چې وایي زیړی په بند باندې جوړ شم دا غوي د وجود انټي باډي کوي وي هغه پرهیز کوي هغه جوړیږي ورسره
دی وایي چې د زیړی ناروغان باید کوښښ وکړي چې په خپل وخت ډاکټر ته لاړ شي او کچیر لار نشي نو زیګری له نورستونز سره مخ کیدل شي
خپل زړی د پاره دومره پریزم نشله قسمه چې د خلک وچه ډوډه او د شان ورته ورکی او پریز د پاره زیات وړونه زیات پریز دی او زیات د مالګین شان چې داور باندې بندي او د دې لپاره خپل دواګان استعمال کړئ باید مریض دوا استعمال کړي او استراحت ورسره وکړي ځکه دا خپل په ځیګر باندې تاثیر غورځي او ځیګر خو یو مهم عضو ده وجود ده او ځیګر چې کله د منځ لاړ شي د وجود انټي باډي کمزوري کیږي او بعضي مریضیاګان شي ډیر زیات تاثیر په بدن باندې غورځي
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو مولا رحیم الله بیا وایي چې زیارت ته دا ډول تک چې لمړیو څخه مرسته وغواړي کوم دیني اساس نه لري بلکې دا چاره له ګناه خالی نه ده او له لوی الله جل جلاله سره شریک پیدا کول دي
زیارت ته تک بالکل مطلق نه روا ده خو مگر چې زیارت ته زما یا بل شهید ته یا بل ته دعا کوم ولی رب العزت ته دعا نه کوم چې هغه مرض کل جهان پاچیان چانه نشی لري کوله او بدون دي رب العزت نه مواره او هغه پیدا کړي او هغه جمړه کول کی ژوندۍ کول کی اعلی وای چې ته ما پیدا کړي که زیارت متبر دي که زم متبر ما اعلی وای چې زم متبر يم چې سبحان رب الاعلی دي ما نه وچت او بلند بل نشت او دي کل جهان پاچایم او ان الله علی کل شیء قدیر زه په هر شي قادر يم
د زیاتوی چې مولا امامان باید په خپل جمعهتونو کې زیارت ته دا ډول تک پر وړاندې تبلیغ وکړي او خلک دا ډول شرک څخه وژغوري
درنو اوریدونکو د دې نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریاز مو خيله ده
Cara